سلامونه ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غواکې استیز فرشته سها کېما د دې ساعت خبرونو سره د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډه شوي په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېر افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي بیان د ترکیه له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي خو د ایستلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواد وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل خو یو شمېر نور بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیه کې کډوال شوي دي دا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو مسؤلیت په زیاتېدو دی او د دې بحران په نتیجه کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاسو ګریوان دي پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرني ډیپلوماټان یې بدرګه کول د دې بریټ پړه کومه ډلې نه د منلې خو د ټي ټي پی ویان محمد خراساني نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې 14 کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړي دي د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی 14 کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او سلور نور ټپیان شوي دي د پولیسو د هغه یو لس ډیپلوماټانو امنیت نیولای وو چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللی وو په دوی کې د روسیې ازبکستان ترکمنستان قزاقستان بوسنیا هرزګونیا زیمبابوې اندونیزیا ایتوپیا ویتنام رواندا او پرتګال ډیپلوماټان شامل وو د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات دره کې د پراخ حضور لري ځکه د سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي خو افغان طالبانو او ټي ټي پی دا ادعا بیا رد کړې ده د اوکراین پر زاپوریژیا ښار کې د روسیې د تیر شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي یې ټپیان شوي دي د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته وایستل پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټپی کېدو خبر ورکړی روسیا دا نه مني چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخښه کړي خو وروسته لدې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بی دلیل یرغل وکړ تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حمله کې مړه او ټپیان شوي دي او د اسرایلو پاوز نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوی بریدونه پیل کړی دي رويټرز خبري اژانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي دوی د بریدونه وروسته تر هغه پیل کړی چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرایلو د یو بریډ چمتووالی نیسي د اسرایلو د پاوز ویان دانیل هکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه ځان لری کړي هکاری یو خبري کانفرنس ته وویل چې لبنان که ځمکني جګړه پیلوي او کنه خو زیاته یکړه هر هغه څه کوي چې اړتیا یې وي لکه چې تیر اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوی حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخت پر اسرایلو بریدونه کوي حزب الله چې د ایران لم ملاتړ برخمنه ډله ده هم دا پرون سهار هم د اسرایلو پر شمالي سیمو څخه باندې سل توغندي وبښتل یو ځل بیا هم ښه راغلی تاسو ازادي راډیو ته غوږیست په دې خبري مجله کې براسره واوري چې د افغانستان د خبري اعلان او د ملاتړ سازمان وایي د طالبان حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای.
سیاسی خبرونه نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
په افغانستان کې یو شمېر سلمانان او عام خلک په دې وروستیو کې د طالبانو د لګول شوي محدودیتونو د پلي کولو په برخه کې جدي اقدام نه خبرې کوي.
کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو وضع کړي دي، د ږیرې اصلاح کول او د ویښتو په باره کې، مخکې نه مو کارونه ډېر کم شوي دي. خلک مخکې غونډې نه رسي، موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
او په اروزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی دی.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي، مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی. د یو نسل درېږي بایي چې څوک یې ونه کړي.
وړاندې په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخې ته خراغلی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبان حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولی دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل، طالبانو ان دغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دوی یې د بیان پر ازادۍ نوی بندیز او سخت سانسور بولي. په دې اړه د فیروز عزیزینا نور حال اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو حکومت لولوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام، د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت ان د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي، هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي. تر څنګ هغه سیاسي برنامې چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، هغه ته هم سپارښتنه شوې چې دغه برنامې دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې په کې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقونو ملاتړ کوي، غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم، د رسنیو د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤول ازادي راډیو ته وویل، د دوی لډلې یو د همو ویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
او بالکل موږ مکه سیاسي خپرونه نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه پرېږدي چې په ساده ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونې نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازه پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان په ازادي باندې په نویو محدودیتونو باندې مو راپور واورید. دا تناغه ستونزې نه دي چې خبريالان او رسنۍ ورسره مخامخ دي. د ترڅنګ ورزو د افغانستان د بیان د ازادي کور راپورته د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا وایي چې خبريالان چې د طالبانو لوبیا وکمنې دروسته ترکیه ته تللی له دغه هواده د شړلو لګواک سره مخامخ دي. دغه بنسټ 13 ورځ یک شنبه سپتمبر 22 د یوې اعلامیه په خبرولو سره د ترکیه له حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو د اوسېدو اقامه تمدید کړي او په لویدیځو هیوادونو یې بیاغه کړي چې قضیو ته یې رسیدنه وکړي. افغان خبريالان او د خبريالانو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې افغانستان ته په ستنولو به له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
د افغانستان له غونډیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبريالانو د خزو د حقوقو مدني فعالانو د ستنولو پاړه د اندېښنو په دوام د افغان خبريالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبريالانو د وصیت پاړه اندېښنه خي. د افغانستان د ازادۍ کور د یک شمې پورز د سپتمبر 22 په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي هغه افغان خبريالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه تتللی اوس به برخلی کدی او افغانستان ته د شړلو لګوخ سره مخ دی. دغه بنسټ ویلی چې په ترکیه کې ډیری افغان خبريالان د لګوختونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداري په څیر سخت او دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملی له رسنیزو کارونو لري شوی او د قانوني جواز پرته پر رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د ازادۍ کور د ترکیه له حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسېدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو همغږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبريالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبريالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو، پاکستان، ایران او د ترکیه په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یو افغان خبريال ازادي راډیو ته وویل چې د کملي یا د اوسېدو د سند موده 3 میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه د زمينه خېل رنج می برم شو روز میګم سه مای دیګه اګه کی ما
له بده مرغه په دې اړه ډیره زوري ګم شپا ورځ وایم چې کا کملیک میرات شي او افغانستان ته می ډیپورت کړی نو د هغو ملیونو جنو په برخلیک بخته شم چې د ګواخ سره مخامخ دي او د هغو خبريالانو په چیر چې آن و وجل شوې زبه هم ور سره مخیم له کوربه هوا د غختنه کو چې د ګدمهاله او سیدنه لپاره دی مکسر مرسته وکړي
قامه دراز مدت و ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبریال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نخبریدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
سن نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګړی توګه د خبريالانو پر وړاندې راپورته شوی په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاسلیک پر بنسټ کیږي. ټول خبريالان له دې ویره لرو چې افغانستان ته ستنه شو او هغه لږ ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي. له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ یو، کله کوچ زموږ لپاره غږ پورته کړئ.
به صدای ما، به صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین.
په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبریالانو د ناسم وضعیت په تاییدولو سره له لویدیځو هیوادونو غواړي چې افغان خبریالان امن هیوادونو ته ولېږدوي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت شدند.
موږ په ترکیه کې ځینې داسې خبریالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو. ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبریالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولېږدوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې افغان خبریالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې درې نیم لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند اداره په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي نشي کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. په همدې اړه زموږ همکاري عبدي سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې درې نیم لکه افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړونده ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي رادیو ته وویل:
دوه ماشومان مې په خوارځواکۍ اخته دي، یو یو کلان دی یو بل درې کلان، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم، سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، اخر په خوارځواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یوړل، یو دوه د تغذیه مواد ورکوي، بیا هیڅ نه وی متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلان دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک دروز تشفخانه کلانی 6 ساله را بستر کردم. بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم، پس خانه آوردم.
امید به کابل که دیو 15 کلن ماشوم پلار دی چه زوی پخوارز واقعی اخته دی.
این خورترکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخ کی چکله یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی او رس پورس ډنګریږي. روختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچو، ویلې چی خوارځواکۍ دی. شنه شنه پاکټونو کی ویتامین ورکړل او بستر دی.
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روختون کې هم ډاکټران وایي چې د روختون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي:
ماشومان زیات دي. په کپاوسر ډول سره ته ووایم، زموږ حوزوي شفخانه کې د پکتیا حوزوي شفخانه کې ته ورځې تر 15-20 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي، ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیاخته دي، زیاکړه کې بل ځای ته نو شمېر په ژمي کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسر ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې زرو پورې ماشومان سوی تغذیه کې بستریږي او رخصتیږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیه لږ وخت هم غواړي، حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کیږي، کله کله شمېر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له امل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارزواکۍ لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حمله پیل کړې او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي دا حمله به تر هغه مهال روان وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا بیا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 102 کسان وژل شوي او له 200 زیات نور پکې ټپیان شوی دي چې په دې ډله کې ښځې، ماشومان او صحي کارکونکي هم شامل دي. حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په دې اړه زموږ همکار احمد تکل پوره راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اسرائیلو پاولز نن په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنټ دا څرګندونه ورسره له هغه وکړي چې د اسرائیلو پوځ د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریې سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي پوځ په حواله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوی دي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. لدې مخکې د پوځ ویان اوی چای ادرای ویلی وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړي لبرید پرته بله لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسیدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. له خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسیدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاری ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداري چې باید له ودانۍ ووزي تر لاسه کړی دی، خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. له دې مخکې د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري هم په یو خبري غونډه کې دې ته ورته خبرداري ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوي دي. هګاري د پښتنې ته چې آیا اسرائیل به پر لبنان ځمکنه یرغل هم وکړي کنه، په ځواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرائیلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي پوځ به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاري په دې خبري غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوې ویډیو خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یوه کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې ښیي، خو د اسرائیلو هوایي حمله یې مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې دا نښتې د تیر کال د اکتوبر په 1 د غزې د کړکیچ له پیل راهیسې ساری نه لري او دا ویره یې نوره هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نه شي.
له خبرونو ور اخوا
واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه د سپتمبر 22 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د لګول شوی محدودیتونو په اړه په خپور شوی راپور کې ویلي چې په کابل کې دولتي کارکونکو د ګیرو پریښودو ته اړستل شوی دی.
مرافتم د سلمانی ک مې خواسته
ز سلمانی ته لاړم وختل می چې کی د میسته کوم سلمان ز مګری جوړ نه کړ ما ته پوښتنه وکړه چې ولی ویل چې امر بالمعروف راځي دکان بندوي جریمه کوي او زندانی به مهم تاسو څنګه پورسته یو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي.
د کابل خار په 200 فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې پراپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
سر په ملای کې دکان لرمې مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو زده کړې دي د ګیر اسلام کول او د ویښتو په باره کې مخکې نیمو کارونه ډېر کم شوي دي. حق مخکې باندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د ښځو غږ او صورت عورت بلل شوی او پراخ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي په نارینه او هم ځینې محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوي دي. واشنگټن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرو پریښودلو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرو له کمولو ډډه کوي. ورځپاڼې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا وو خو واشنگټن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستي چې وایي پخوای د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري د 13 اگست میاشتې په 28 د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په شلمې مادې کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي لغږول او د بې حجاب ښځو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان دغه قانون په 28 ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو سره د صورت او سیرت له ورتوالي منع شوی ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشي کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکي توقيف کولای شي.
په اورزګان کې لسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور ادلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولای دی. نور حال په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیر الله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړی وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلې دي.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هرڅه د جوړ ښکار مطلقاً ډول باندې دا معنی نه چې یوازې یا په تور باندې باندې یا په جال باندې باندې یا په غ باندې په مطلق ډول باندې صرف نیول رانیول خرڅول مطلق باندې.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین دغه راز په دې اړه وایي خلکو ته د سیمه ییزو راډیوګانو له لارې او دغه شان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداری ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو وحشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو خو اوس یو شمېر بیرته راستانه سوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي په یا په دوا او دغه کوي مثال یا په سروش کوي دا خو هېڅ دغه نه دی. د یو نسل دریږي بای چې څوک یې ونه کړي نو دا د آینده لپاره ډېر تاوان دی. اوس زموږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان د اکثره نسلونه یې اوس نسته درېدلي دي نه دي.
د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسولینو د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمیر افغان سیړونکو وای ژوی او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي فهم وکړي.
ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږ وئ. زموږ د راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. په سټوډیو کې راسره زموږ همکار جاوید فیضی دی. وړاندې خبرونه به هغې ته تسلیم کو. ښه راغلی فیضی صاحب، ښه خبرونه درته غواړم.
بسیار تشکر فرشته جان، سلامت باشین. شنوندای عزیز سلام بر شما، به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش